نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريد الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الله رب العالمين أحكم الحاكمين دطول بادشاهان وبادشاه دطول زبردست زبردست هذا رب العالمين چاہے پخپل ذات و صفات کی اسماء و احکام کی واحلا شریک دے سنگ چھ انسان دا اللہ رب العالمین پا ذات کی بل سوک شریک و الاسرہ مشرک و ہمیش ہمیش دفار جہنمی گردی امدارنگ کے او انسان دا اللہ پا صفات کی دا اللہ پا اسماء کی دا اللہ پا احکام کی بل سوک شریک کی نو ہمیش دا پارا جہنمی او مشرک گردی زما محترم و معززو دا اللہ رب العالمین تعریف دا اللہ جلالت دا اللہ لوی دا اللہ عظمت او حمد و ثنا ہر تمر چی بیان کرشی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اے اللہ استا تعریف استا لوی استا بڑائی استا جلالت استا عظمت زنشم پورا کولین بس تمقسی سنگ چتا دخل دان صفت کرے دے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باندی دا اللہ رب العالمین لکنو کرون رحمتنا دی جہاں منگتا دا اللہ ذات و صفات خودلی دی دا اللہ اسماء و احکام خودلی دی او دا اللہ رب العالمین حقوق او دا بندگان و حقوق رات خودلی دی او ہاگا لاری ہاگا طریقی رات خودلی دی جدا ہاگے پا کول اسرا پاگے باند عمل کول اسرا پاگا لار و پاگا طریقو تلو اسرا دا اللہ رب العالمین رحمت دا اللہ مہربانی دا اللہ نعمتنا او دا اللہ رضا پہ حاصل ولی شو او ہاگا لاری او طریقی ہم خود دلی دی دا آگے پہ پری خودو سرا دا آگے نے اجتناب کولو سرا دا اللہ رب العالمین دا غضبنا دا اللہ دا قہرنا اللہ چکم عذابنا پلنا فرمانو بندگانو دا پارا تیار کری دی دا آگے نے پی بچے دیشو زما محترم و معززو اللہ رب العالمین دا خپل مخلوق پیدا کرے دی او دائے فرمائی لی دی یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی فلا تظالموا بینکم اے ازما بندگانو ما ظلم پزان باندھ حرام کرے دے نتاسو ہم خپل منز کی او بل سر ظلم مکوئی ما پزان ظلم حرام کرے دے تاسو ہم یو بل سر ظلم مکوئی زکا اللہ فرمائے چی وما انا بظلام للعبید زخپل و بندگان و سرہ ہیچ قسم تا ظلم کون کنے رب العالمین چت سکی ہاگا عدل او انصاف دے لکا چتا خپل ملکیت کی خپل غواو زیدی بھی خپل پیسی دی آگی کی چت سنگ تصرف کئی تا ورد کی دعا دریا لالے کے یو لالے تا تظالم نہ ویل کی گی زکر چی خپل ملکیت دی دے سنگ چی خوری سنگ چی خرچ کئی سنگ چی لالے دارنگ رب العالمین چی مونگ سر سکئی آگا داغے پا عادل بانی و پا انصاف بانی مبنی وہ دمر فرمائی چی یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی اے ما بندگان ما پا خپل نفس باندی ظلم حرام کرے دا یاد و ساتے چی ما مخ کتاب صدا عرضو کرو سیدا اللہ تعالیٰ پر ذات کی بل چوک شریک و نسرا انسان مشرک گردی او دا اللہ رب العالمین صفات کی بل چوک شریک و نسرا انسان مشرک گردی اندارنگ کم صفت چ اللہ رب العالمین دا خپل ذان دا پار ثابت کرے دے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دا پار ثابت کرے دا غین انکار کول یا اللہ رب العالمین یو صفت دان دپار ندے بیان کرے ندے ثابت کرے او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الله لپاره هغه صفت نه دی بیان کړو نه دی ثابت کړی او مخلوق ثابتی یا نفی کوي نو دا هم شرک او کفر او ظلم. نو دلته حدیث قدسی دے اللہ رب العالمین فرمائی یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی. ایز ما بندگانو ما ظلم پا ذان باندی حرام کرے دے تاسو هم پا خپل ذاننو باندی یو بل سر ظلم مکوئی. نو اللہ پاک پا خپل ذان باندی اطلاق دے نفسو وقالت فرمائے كل نفس ذائقة الموت كل شيء هالك إلا وجهه. هر يوم نفس سكون كده مر هو رب العالمين نفس مستثنى له دليل بي كل نفس كل شيء هالك الا وجهه. هر شيء هلاك دنك سوى الله رب العالمين دمخنا. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. قل أي شيء أكبر شهادة عند من الله شهادة فلها سرد اللانا كم يو شيء ذي أطورا لوي ده مقصد أو غرز داده شاء الله ذان ده پار كم صفات ثابت کري دي هاغا بمون ثابتو كم صفاتو چه نفي کري دي هاغا بمون نفي کو ذان نبا الله صفت نبیانو ذان نبا دا الله نه دیو صفت نفی نکو او کیفیت بدا الله تعالی د صفات نبیانو چې دا الله صفت څنګه ده الله چې شی ده نو څنګه شی ده الله نفس لري نو څنګه نفس لري دا بنوای ځکه کیفیت مجهول ده. کیفیت نه تپوس کول دا محدثین فرمایي چې دا بدعت ده او د بد سړي کار دی. نو ما دا عرض کوم چې الله رب العالمین فرمایي چې ما ظلم په ځان باندې هم حرام کړی دی او په تاسو باندې مې هم حرام کړی دی او بل سره به ظلم نه کوئ. د دې وجه نه په هر زنده سر کې چې هر یو زنده سر سره وي ظلم زیاتی الله رب العالمین نخوخه او هر یو زنده سر چی هغه سره چې ته رحم کوي نو الله رب العالمین په هغه باندې خوشحالي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمای ما جهنم ولیدو چاغي کی وخدوا چې پښو ور باندې نه خدوا دا مخونو باندې نکاری لګول د دې دا بدن د په دې نوکانو باندې شکولو اولی صرف د دې وجه نه چې یو پیشو یې تړلې وه نه ورته څه اچولو چې هغه خوړلی وې او نه یې پرېښوده چې خپله ښکار کړی وې او ځان یې موړ کړی وې. هغه سره یې ظلم وکړو په داسې ملکې په حالت کې مړه شوه. نو رب العالمین د دغه پیشو د وجه نه دی جهنم ته ننه ویسته او داس پیشو بھی مسلط ہے. او بل حدیث کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی چی اور انڈے خزوا پلار روانم دیر سخت تگیش لت لیو کوئیو منو دا کوئینا وبو اسکل دم په خود شو پدی کې اوس پیرا جب یې وشته و د تندې نه هلاکېدو خپل پنیر را وشت دوپټه ورپورې غوټه کړو اوبه یې راویستلو او هغې سپی ته اچول تر دې چې سپی تندی مات شو او د هلاکت نه بچ شو. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي چې دا رندۍ دا زناکار ښځه الله رب العالمین د دې سپی د وجه نه جنت ته بوت. څه مقصد؟ سپی سره نیکي وکړو الله رب العالمین هغې ته توفیق ورکړو زنا نه هم توبه وایستلو موحده شوه د الله بندګي شروع کړو سبب دغه یو سپی وګڼې. نو مقصد دا دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي چې هر هغه شی چې خاوند تر ینی وي په هغې کې تاسو دپاره صدقه ده چې هغې ته څه ورکوئ په هغې باندې رحم کوئ. نو لهذا الله مخلوق پیدا کړی دی او مخلوق سره ظلم زیاتی دای حرام کړی. من جمله له هغوی نه کور کې ښځه خاوند الله فرمایي ولهن مثل الذي عليهن. خاص کر مونږ پښتنو کې خدا دی چې ښځه به داسې کور کې ساتي لکه یو وینده چې میدان جهاد کې د کفارو نه نیولې او خدمت پی کوي داسې ساتي. لیکن رب العالمین فرمایي نه ولهن د ښځو دپاره مثل الذي عليهن داسې حقوق دي چې کم په دوی باندې دي. څه مطلب؟ د ښځو دپاره هم په خپلو خاوندانو باندې داسې حقوق دي چې کم حقوق د خاوندانو په ښځو باندې دي. یک طرفه خبره نه ده چې خاوند حق شته دی او د ښځې حق نشته دی. نه، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مونږ ته دا دواړه حقوق ښودلي. عن انس رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأحسنت فرجها وأطاعت بالها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرمي چخذا كلا چه پنز وقت منز ادا كي د ټولو نه مخکې رب العالمین پنځه وخت مونځ یاد کړو. وجه دا دی چې خاوند په هر څه باندې ښځې سره جګړې په لږو لږو خبرو باندې جګړې خو په دین باندې چېرته جګړه نه کوي. داسې تپوس ته نه کوي چې تا مونځ کړی دی او که نه دی کړی. دا تپوس ته نه کوي چې تا روژه ساتلی دی او که نه دی ساتلی. نو الله رب العالمین ټولو نه مخکې د مونځ ذکر وکړو چې اے خاونده تا باندې فرض دی لازم دی چې ته د خپلې ښځې د مونځ فکر هم وکړي د مونځ تپوس هم وکړي. ځکه الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا. ایمان والا ځانم د جهنم نو ساتي او خپل بال بچم د جهنم نو ساتي. او انفسکم واهلیکم نارا خپل نفس او خپل اهل د جهنم نو ساتي. پتا باندې دا فرض دی چې ته په خپل کور کې د خپل خزینه د خپل بچونه زامنونه نونونه خویندونه چې ته مشری کلکم راین وکلکم مسؤولن عن رعیه. هر یو ستاسو نه رائے دے و هر یو با نبا اللہ تپوس کئی. لہذا دا تپوس در بانی لازمی دے المرأة اذا صلت خمسہا کلچ پنج وقت منز کئی و سامت شہرہا دخپل رمضان المبارک روجہ ساتی و احسنت فرجہا خپل اندام مخصوص پاک ساتی الا على ازواجهم، الله پاک فرمائی مگر خپل خاوندان. الله حلال کرے دے چه په حلال ځای کې استعمال کی الله ورته اجر ورکړي. لکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل یو کله چې پدیشی کی صدقه ده، پدیشی کی ثواب ده، پدیشی کی ثواب ده، حتی چې یو انسان خپل کور والا سره یو ځای کی نو په هغې کې هم اجر ده. صحابه عرض کوي د الله رسول یو انسان به خپل خواهش پوره کوي په هغې کې به هم اجر ملاویږي. وایي دا خواهش که غلط ځای باندې ده استعمال کړی وی، دا خواهش که په غلط ځای ده پوره کړی وی نو ده ته عذاب ملاویدو که نه. ویل ولې نه، همدارنګه چې په صحیح ځای کې استعمال کړو، صحیح ځای کې پوره کړو، نو الله به ورته اجر ورکړي. واطاعت بالها داد الله تعالی حقوق پوره کی او بیا د خپل خاوند اطاعت کی. نو الله فرمای رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمای فلتدخل من اي ابواب الجنه شاءت. بیا دې نه نوځي چې په کوم یو دروازه نه چې خوښوي د جنت پاغه دروازه دې نه نوځي. دروازې د اته دروازې چې کوم د جنت دي په کوم دروازه چې دی ننوتل غواړي هېڅ منه منایي به ورنه. مقصد دا دی چې په ښځه باندې د خاوند اطاعت څنګه چې مونځ فرض دی دارنګه اطاعت د خاوند هم ورباندې فرض. بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راز دخلت الجنة. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي كما يوخذت مرش فدت حالتك شخاونتنا رازيوي نفرمي دخلت الجنة جنة من نوي. خدا یاد وساتئ چې بعض ښځې داسې وي چې د خاوند په هر څه کې اطاعت کوي، د الله فرمان برداری وي او که نافرمانی وي، اسلام وي او که کفر وي. خدا یاد وساتئ انما الطاعة فی معروف، طاعت په نیکی کې ده. که یو خاوند وي هغه حکم کوي چې مونځ کوه، روژه نیسه، صدقه ورکوه، نیکی کوه، خپل بال بچه خیال ساته، یعنی نور داسې شیونه چې هغه ممنوعات شرعي نه وي، نو هغې کې اطاعت کوي او خاوند ترې راضي وي، دخل الجنه. او که دې خاوند راضي کوي په ممنوعات شرعي باندې، ممنوعات شرعیه باندې خاوند راضی کوي، نو بیا دې لپاره جنت نشته. بیا هغه جهنم دی دې لپاره هم کم چې خاوند لپاره. نو دا یاد به ساتئ چې کم ښځه چې مړه شي، کمه ښځه چې مړه شي او خاوند ترینه راضي وي، دی به جنت ته ځي، خو د رضا په څه باندې؟ د شرعي امور باندې. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لو كنت امر احدا ان يسجد لاحد لا امرت المراه ان تسجد لزوجها. رواه الترمذي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي که زموږ په شریعت کې دا خبره جائز وي چې یو کس دې بل ته سجده وکړي، دا یاد وساتئ. ډېر خلک، ډېر پیران دا خبرې هم کوي چې سجده دوه قسمه نه وي، یو سجده د عبادت ده، یو سجده د تعظیم ده. سجده د عبادت دا د الله نه سوای چا دپاره جایز نه ده، او د تعظیم سجده وای خیر دی وی پیر صاحب لوشی ملا صاحب لوشی مشر صاحب لوشی عمرو دا بالکل قطعا غلط زکا چې کوم مخکنی امتونو کې دا سجده د تعظیم جایز و نو رب العالمین هغوی ته د عبادت سجده نه وویلې تعظیم سجده یې ویلې مخکنی امتونو باندې کې چې کوم سجده جایز و د عبادت سجده نه و د تعظیم سجده و خو محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امت کې او په دې امت کې د تعظیم او د عبادت دواړه ممنوع شو. صحابه کرام خیرا یمن کې یو ځای دی هلته تلي وو هلته خلک ولیدل چې هغوی خپلو مشرانو ته خپلو استانهدارو ته خپلو پیرانو ته خپلو حاکمانو ته ټیکېدل به قدم بوسی به یې کول او خپو ته به پرېوتل نو هغوی دا خیال وکړو او ویې ویل په خپل منځ کې لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحق بها خامخا رسول الله صلى الله عليه وسلم دي دير حق دار دي ستاسو تخيال لين چه صحابو فزين كي دا خبر اگر جده چه مون رسول الله صلى الله عليه وسلم تا دا عبادت سجده كو نا هيتس کلا نا اغوين دا دا تعظيم سجده اغوين خيال كي داو چه دا خو تعظيم دا دي وچت خبر دي چه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دیدی تعظیم دیر لائق دے رال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تو عرض کو چه من خو حیارہ کی داسی داسی خلقل دو کان الناس یسجدون لی من زبان لهم دا خپلو مشران اللہ و خپلو حاکمان و تباغوی خپو تا پریوتل چه تی دل با قدم بوسی بے کولو نمونگویر ست زیاد حق داری رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی که چه تزمر شم او خخشم زما په قبر باندې تاسو تیر شئ نو آیا تاسو به دې قبر ته سجده وکئ؟ ویل نه. نو چې څنګه هغې ته نه کوئ نو ما ته سجده کول زما په ژوند باندې دا هم حرام دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که چېرته ما چا ته حکم کولی د سجدې کولو بل کس ته خام خواب ما خزی تا حکم کرے وے امر کرے وے چه تخپل خاون تا سجده وکا وی دمرا دا خاون حق زما محترم و معززو سرد دی حقنا اللہ فرمائی وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ دی خزو تا پارهم پا خاوندانو بانی حقوق شتے که دا خاون دمرا حق دے خود خزی هم پا غبان دی حق شتے رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرمي عن معاوية القشري رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه قال تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت رواه أحمد وأبو داود معاویه قشیری رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے چې ما د رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نه تپوس کو زمون کی د یو کس باندې د خپل خز څه حقوق دي رسول الله صلی اللہ علیہ ولهن مثل الذی علیهن د دې تفسیر فرمائی چی دا خد حق پتا باندی دادے ان تطعمها چی روٹے والا ورکی نفقہ ورطا ورکی چی کلت خوراک سنگا چی تا خوراک کئی مقا سی آگتا ہم خوراک ورکی سنگا چی تا آغنی آگتا ہم جامع ورکی ہاں انسان دے پکور کی بعض وقت کی خبنیان راشی بعد وقت کی توت امی میں کی گی دخل خاون پر میز کم نو فرمائی چو ولا تضرب الوجه کله وحال کوي نو په مخ به سپیاړه نه ورکوي. که دا چې حالات پېښ شي چې ته په وحالو دمر پکور کی دننه بستر ور نه ځان لکه خو د کور نه به بهر ته نه وباسي. او دا ډېرې مسلې دي د فقهاو که دی دا حرکت وکړو او نیت یې د حرمت و نیت یې د طلاق و نو طلاقی باین واقع کیږي او د طلاق باین دا حکم دی چې تجدید د نکاح به کوي دوباره به نکاح کوي نو نوی مهر او نوی شاهدان ځکه چې دا صریحي الفاظ نه دي که نیت یې د طلاق و نو طلاق واحد باین واقع شو نو د دې خبرو ډېر خیال ساتل پکار دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي عن لقيط بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله إن لي امرأة في لسانها شيء زماي وخذلا إن لي امرأة زماي وخذلا في لسانها شيء فجبكي سشيده جبي ناسور ده هر وقت لبيجي هر وقت كم ده نكرفه كرفه كي فتخلالا. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورتو فرمينا طلقها طلاقك للي كوي جداسي بي سره دو بي دغي دو خلين بواك كي نده جبه بواك كي نده سبالا لگه لري كم داغ سري ويلي إن لي منها ولد زما بچي ديتي ولها صحبة او ده دير وقت ننه جي كم نده راسرة ده پرون می نده که دو دری و رزو خدا نده مقصد داره چی بچی می تشویده دیر مده می ورسر تیر کرده نو سنگه طلاق کم نو بیا رسول الله صلی اللہ علیه و آله و سلم فرمیل فمرها یقول عزها وعد و نصیحت ورتو کا آخرت ورتیات کا دا اللہ عذاب میں خبر کا دا اللہ تعالی دا نیامتونو میں خبر کا که دیشی کچت پدی که خیر وی نو قبول بای کی دا او که خیر پکې نه وي نو بیا به یې نه قبلی. نو تر دې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مونږ ته دا فرمایي که چېرته په هغې د خوله کې څه بدعت او پوچګوه وي بیا به هم داسې حالات نه کوي چې یا یې په مخ وهي یا یې چې کوم دی نو خاندان وله کنځي او یا د کوره وباسي. نه فامساكم بمعروف او تصريح باحسان يا په معروف طریقې سره ساتل دي يا په ښه انداز سره چې کوم دی نو ختمول او ښه انداز سره ختمول څه دی چې طلاق ورکړي. او کړول یا چې کوم دی نو نور داسې تنور باندې راوستل شران دا خاون دا پار جائز نه. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمائی چه ولا تضرب زعینتک زریبک امیمتک ضربک امیمتک تخپل خضا خپل کور والا داس موها لکچی وینز وها لیکی څنګه چې وینځې وهي هغسې دا موه. بل ځای کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي لا یفرق مؤمن مؤمنة هیڅ مؤمن دي بل مؤمنی ته تکلیف نه ورکوي. مؤمن سړی خاوند خپلې ښځې ته تکلیف او پاغی بانی عیب جویی لگول یا چی کم دیر پاغی بانی تنگ سر آوستل دا کار دنکه زکا ان کریح منها خلقا رضی منها اخرى کپ یو خصلت خرابی نبل خصلت بی خوی زکا چی انسان مجموعه دا خیر هم نده او انسان مجموعه دا شر هم نده انسان کی چه خوبیانی او چه بکی غیر خوبیانی نتاسو یک طرف هم مگو رئی چه باس اغا برائی او بدی ستا پا نظر کی راضی او خو خست ستا پا نظر کی نرازی دا مکوئی نزکا اللہ رب العالمین منتا فرمائی چه ولهن مثل الذی علیهن دی خضو دا پارا هاگا حقوق دی چه کم حقوق خاوندانو دی دا خاون چه کم حقوق دی آغا چه حقوق دا خضو هم دی نو اللہ رب العالمین فرمائی چه ولی الرجال علیهن درجا سرو دا پارا پا دی باندی درجات اللہ رب العالمین فوقیت ور کرے دی دا دی وجنا چه آغی باندی خرچ کئی آغی تا من نور چه کم حقوق دی آغا پورا کئی دق وجه دی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اللہ رب العالمین دا هر یو یعنی جنس دا نر او دا خضو مراتب خود لی بعض داسی مراتب دی چه آغا مراتب نر کولیشی او خضو نشی مثلا امامت شو سړی د ښځو امامت کولی شي او ښځه د سړو نشي کولی همدارنګه امامت کبرا واخله حاکمیت شو سړی د ښځو باندې حاکمیت کولی شي او ښځه په سړو باندې نشي کولی شریعت په نگاه کې اما جمهوریت په جمهوریت کې چې څوک برسر اقتدار راضي دا شرعي لاره باندې نه راضي شرعي لاره باندې نه راضي که اوس څوک وایي چې هلکه ښځه سربراه کېدی شي او که نشي کېدی هغې نه دا تپوس پکار دی چې شریعت په نگاه کې او که جمهوریت په نگاه کې که شریعت په نگاه کې وي که خو نشي کېدی او که د جمهوریت په نگاه کې وي نو ته څه نه سوال کوې اوله ورځ تا منلې دی چې ته ور سره اوټ کې مقابلې ته ولاړ وي نو تا اوله ورځ نه منلې دی که ده اوټ وګټلو دا به ما باندې حاکمه وي او که ما وګټلو نو زه به حاکم یم ور باندې نو بیا وروسته سوالونه دا بې ځایه دی چې ښځه سربراه کېدی شي او که نشي کېدی په کومه لاره باندې چې ښځه راغلې ده په هغه لاره باندې سربراه کېدی شي اسلام تا تا اول رزم ویلو چې ښځې سره مقابلې ته به نه ودرېږي جمهوریت ته به توکي جمهوریت اسلام نه دی تا ته مخکې ویلو تا ور سره دغه بیبیني منلې وه که دا بیبیني زه کوم ور سره چې تا دا بیبیني اول ورځ نه ومنله نن در باندې غالبه شوه نو نن تپوس مه کوه وللرجال علیهن درجه اسلام په نگاه کې سړو د پاره په دوی باندې درجې دي دوی فوقیت لري امامت کبرا او صغرا دا سړي حقدار دي د شریعت په نگاه کې او موږ چې څوک په دغه باندې کېني ستاسو په دې سنې یا ستاسو په کرسۍ باندې شریعت په نگاه باندې نه کېني لہذا دا سوال بې ځایه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. زما محترم معززو دلته یو ورور دا څه سوالونه لیکلي دي او دا یې خواهش کړی دی چې هر چا لیکلي نوم نوم پې نشته چې د خطبې کې دي دې مسایلو بیان وشي. وایي د کومې ښځې خاوند چې زناکاري او فاحش عمل کوي او خپل حلال مال په نارواو مصرف کوي او ښځه مسلمانه او امانتداره وي نو د دغه ښځې نکاح یا شپې تېرول د داسې خاوند سره جایز دی او که نه؟ وروڼو، یو مسله ده د طلاقېدو، بله مسله ده شپه ورځ تېرول. شپه ورځ تېرول ورسره ناجایز دی او طلاقېږي نه تر څو چې دا سړی مرتد شوی نه کافر شوی نه نو ښځه تی جدا کېږي نه. ها دومره دی چې شرعي حیثیت سره دې داسې ښځې دپاره پکار دی چې مسلمان وي موحد وي او فرمان برداره وي د الله تعالی د داسې خاوند نه اجتناب وکړي تر هغه وخته پورې تر څو چې دا خاوند ټیک شوی نه. دویم سوال دا دی چې خاوند خپلې ښځې ته وایي چې ښځه په خاوند باندې حقوق نه لري او خاوند کولی شي چې د نوکرانی په صفت ترېنه کار واخلي. بهرحال دا خو ما مخکې خطبه کې هم وویل چې الله پاک وایي ولهن مثل الذي علیهن، د ښځو هم په خاوندانو باندې هغه حقوق دي چې کوم د خاوندانو په ښځو باندې دي. دا وینا چې دنه به د یو نوکرانی یو د وینځي په صفت به کار اخلي دا شرعاً غلط دی. دویمه مسله ده، هر هغه مور یا پلار بدون د کوم علت څخه خپل زوی ته منافقت وکړي یعنی شیطانی وکړي چې ستا ښځه داسې او هغه په خپل خاوند باندې وهي، آیا داسې حالت کې داسې مور پلار اطاعت کول پکار دی؟ بهرحال شیطانت یا چغلی په هر حالت کې حرام دی، خو هغه پلار کوي او که مور کوي. نو که خاوند ته پته وي، خاوند پې پوهېږي چې په دې ځای کې دا زما مور یا زما پلار ناجایزه کوي دي زما ښځې سره، نو په دې وخت کې د دې اطاعت نه دی پکار، ځکه چې رب العالمین فرمایي چې حرمت الظلم علی نفسی، ما په ځان باندې ظلم حرام کړی دی، نو تاسو هم یو بل سره ظلم مه کوئ. الظلم ظلمات یوم القیامه، ظلم د تیارو سبب به ګرځي په ورځ د قیامت، هر څه به تیاره تیاره ګرځي تاسو ته. لہذا په داسې صورت کې چې مور او پلار زیاته کوي او بې ځایه د یو مسلمان صورت هغه باندې ظلم کوي او زیاته کوي، نو په دې حالت کې خاوند دپاره دا نه دی پکار چې خامخا یې د بیو وهي بې ځایه. که چېرته قصور وي، او هغه هم رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته وښودل چې په مخ به یې نه وهي، قباحت به یې نه کوي، د کوره به نه وباسي، واز او نصیحت وکړه، داسې یو تنبیه ولا ورکړه چې هغې سره دی باز راشي. څلورم سوال دی، مور او پلار دواړه خپل زوی د دوستانو د پالنې نه منع کوي. بهرحال دوستان هم داسې مسله دی چې که دوستان نیکان وي، ښه خلک وي، او هغوی سره د مهمان نوازی کوي، ورورولي کوي، اسلام ورسپالي، که د دې نه منع کوي خو ناجایز دی، او که د دې نه علاوه دوستان یې بد خلک وي، ناکاره خلک وي، شراب خواره وي، زناکار وي، بدعمله وي، فحش کوونکي وي، نو د هغې نه که منع کوي نو دا لازم دی د مور پلار چې خبر ومني. دی پنځم سوال، آیا خاوند حق لري چې خپله ښځې ته امر وکړي چې علاوه د خپلو بچو د خدمت وکړي او صرف خپل بچو شوده ورکړه؟ بهرحال ښځې باندې د خاوند دا حق شته دی چې معروفه طریقې سره چې کور کې د کور خدمت وکړي، بچو ته شوده ورکول شو یا د نور د کور خدمت شو. ځکه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په زمانه کې صحابیات وي، صحابه کرام وو، هغوی د کور د پخلی دپاره، د جامو دپاره، یو شی بل شی دپاره نو یعنی نوکران نه وي نیولي، همدغه ښځې به خدمت هم کولو. لکه زبیر رضی الله تعالی عنه ښځه، اسماء رضی الله تعالی عنها د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه لور وه، وایي په دوو فرسخو کې لری دي کوم دی، یو فرسخ کې لری زمونږ څه باغ وو، د هغه باغ نه به ما د اسونو دپاره ګټې په سر باندې راوړلو. یو وار را روان وم، ګټې مې په سر باندې وو، رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدو، چونکه خینه وه، رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نور ملګري وو، هغه خپل سلی ودوله چې ځان پسې سواره کړي او کلي ته ورسېد. نو هغه وایي زه وشرمېدم، نو وروسته شوم، رسول الله صلی الله علیه وسلم پوه شو چې دا خلک راسره دي، نو وشرمېده، مندس روان شوم. کور ته چې راغله، زبیر رضی الله تعالی عنه ته دا قصه بیان کړو، والله په الله مې قسم وي، ما د پاره دا ستا په سر باندې دا پنډوکی راوړل د مرګ حیثیت لري، که رسول الله صلی الله علیه وسلم سره سواره وای په ما باندې به هیڅ تکلیف نه و، خو ما باندې تکلیف ستا دا پنډوکی راوړل دی، خو څه وکړم، نور مې څه وس نشته، غلامان نشته، وینځي نشته. نو اسماء رضی الله تعالی عنها فرمایي چې بیا د دې اس خرخره به ما کولو، دې ته اوبه مې ورکولو، نور خدمت به مې هم داس کولو، صفایي وغیره. چې کله یو وینځه پیدا شوه، نو ما ویل چې ګویا کې زه غلامي نه آزاده شوم. نو مقصد دا دی چې د شوده ورکولو نه علاوه هم معروف طریقې سره، پر ورولۍ سره، په مینه سره، محبت سره، ښځه به د خاوند خدمت کوي او خاوند به د ښځې خدمت کوي. شپږم سوال دا دی، که چېرې خاوند د خپلې ښځې ته د جګړې په حالت کې ووایي چې ته په ما طلاق یې او دا خبره بار بار وکړي، نو آیا دا ښځه طلاقیږي او که نه؟ نو په دې صورت کې یو طلاق خو یقینا واقع کیږي، چونکه دا طلاق صریحي دی، که په یو مجلس کې دسی ویلي، یو کلتي ویلي، او یو مجلس کې بار بار ویلي، خو یو طلاق صریحي کیږي. او که په مختلفو وختونو کې جګړه راشي، نن راشي، یو میاشت پس بیا راشي، بل میاشت پس بیا راشي، نو هره جګړه کې داسې وایي، نو چې درې کلتي په دریو مجالسو کې، په دریو میاشتو کې مثلا داسې وایي، نو دا ښځه ته ختمیږي. اووم سوال دی، که چېرې ښځه د خاوند څخه طلاق وغواړي په داسې حالت کې چې خاوند زناکار، بدفعله، بربند فلمونه ګوري، نو کولی شي چې ښځه خپل ځان آزاد کړي؟ بېشکه که داسې خاوند وي، اول خو نصیحت پکار دی چې یو دوه مسلمانانو ته ووایي، خپل سخر ته ووایي، خپل پلار ته ووایي چې دې زما خاوند ته واز او نصیحت وکړي چې د دې کارونه نه باز راشي، او که دې د کارونه نه باز نه راځي، نو دې دپاره حق دی چې محکمه شرعي وي او که غیر شرعي وي، داسې ځای ته ورشي او تنسیخ د نکاح وکړي. حکومت په زور چې کوم دی نو ځان خلاص کړي، دا د ده حق دی شرعي چې داسې خاوند وي. نو الله رب العالمین دي مونږ ته توفیق راکړي چې مونږ د الله رب العالمین حقوق په ځای راوړو، او بیا د یو بل سره د ښځې خاوند حقوق په ځای راوړو. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غطاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Thank you.
حاملة ناصبة تسلى نارا حامية تصلى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبسوطة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر لمن حمده الله أكبر أكبر Allah